د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او مینا. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم او تاسو ته په دې ساته خبرونه کې د کوربه په حساب کلی کوم. په دې خبرونه کې ل خبرونو ورسته تاسو ته د نن ورځې ورستۍ خبري غړي په تکراری توګه وړاندې کوو، خو لومړی د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی، د خیبر پښتونخوا د باجوړ په ماموندو کې د سرحدي ځواکونو پر یو مرکز برید کې لړ تلر یولس عسکر او یولس وګړي وشل شوی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د امریکا لخوا پوځي خطر رد کړی دی. او د کرکټ د شل اورونو په نړیوال کپ کې پاکستان خپل وروستي او مهم لوبه سبا د نمیبیا په وړاندې ترسره کوي. د پاکستان پوز ادا کړی دا چې په باجوړ کې پر یوې امنیتی پوستې د وسلوالو په برید او د ډزو په تبادله کې 12 وسلوال او 11 سرتیری وژل شوی دی. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر ISPR د فروری پر 11مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوالو تیر ماښام نه وخت غوښتل چې په باجوړ کې د یوې امنیتی پوستې کمربند مات کړي، خو چې مخه یې ونیول سو نو هغوی له بارودو ډک موټر د پوستې له دیوال سره ټکر کړ. د یادې سیمې یو ځایي بلدیاتي استازي ملک شاولی خان مشال راډیو ته وویل چې چاودنه ډیر زورور وه.
یو ډیر زورور درس وشو او د درس د آبادی په مونږ باندې په خوځېدو شو. لا مونږ منډې کړلې، مونږ کو زلزله ده بار ته ووتلو، کور لټولې واړه. نو بیا وروسته خبر شولو چې دلته څه چاودنه شوې ده.
پوز دانه دی ویلی چې وژل سوی وسلوال له کومې ډلې سره تړاو درلود، خو دومره یې لیکلي دي چې هغوی د فتنه تل خوارج غړي ول. د پاکستان پوز زیاتره وخت دغه اصطلاح د تحریک طالبان پاکستان یا TTP وسلوالې ډلې ته کاروي. تر اوسه هغې ډلې په دې غبرګون نه دي ښودلې او نه هم خپلواکو سرچینو د پوز د دې دعوې تصدیق کړی دی. پر امنیتي پوستې د برید ذمواري هم لا چا نه ده منلې. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي په شانګلا کې د عملیاتو پر وخت درې پولیس او شپږ وسلوال وژل شوی دي. د شانګلې پولیسو د فروری پر 14مه نوښت رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې د عملیات یا د کابلګرام سیمې په سلیمان بانډا مهراب پټي او بیلو کې د مطلوب وسلوالو د موجودیت تر اطلاع حاصلولو وروسته وکړل. د وژل شوي پولیسو جنازې په شانګلا کې سوي دي. تر اوسه کومې په افغانستان کې د کډوالو چارو وزارت وایي چې د فروری پر 14مه 221 کورنۍ له پاکستان او ایرانه ورستنې شوې دي. د وزارت د خبر پاڼې تر مخه په هغوی کې 1518 تورخم له لارې او پاتیا د سپین بولدک، نیمروز، هلمند او هرات له سرحدي لارو افغانستان ته ورغلي دي. پاکستان او ایران له 2023 کال راهیسې د افغانانو ایستلو ته دوام ورکړی دی او په تیر کال کې دا بهیر چټک کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې له 2023 کال راهیسې افغانستان ته له 5 میلیونو څخه زیات کډوال ورغلي چې پاکستان او ایران په زور ایستلي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د امریکا لخوا پوځي خطر رد کړی دی. نوموړي د فروری پر 11مه په تهران کې د پلویان غونډې ته په وینا کې ویلي چې ایران دا وړتیا لري چې د ده په وینا د کور په دروازه کې ورته درول سوي د امریکا جنگي بیړۍ ډوبې کړي. نوموړي د ایران توغندیو ته په اشاره ویلي تر دې بیړیو خطرناکې هغه وسلې دي چې دا بیړۍ د سمندر تل ته رسولی سي. د خامنائي لخوا دا څرګندونې له هغه وروسته مخې ته راغلي دي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فروری پر 14مه خبریالان ته ویلي فکر نه کوي چې ایران به هغه پایلې وغواړي چې له واشنگټن سره د یوې موافقې نه کول په صورت کې مخې ته راتلای سي. ولسمشر ټرمپ په دې اړه نور وضاحت ورنه کړ، خو زیاته یې کړه چې په سویټزرلینډ کې د امریکایي او ایراني چارواکو خبرې ډېر مهمه دي او دوی به پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او ایران استازي د عمان په منځګړتوب له نن نه په جنیوا کې د ایران د اټمي پروګرام په اړه نیغ په نیغه خبرې کوي. او وروستۍ خبر د لوبو، د کرکټ د شل اوریز نړیوال کپ په لړ کې پاکستان خپل وروستۍ او مهم لوبه سبا د نمیبیا په وړاندې ترسره کوي. که پاکستان یو وګټي نو دویم پړاو ته بځي، او که نه یې وبایلي نو پر ځای به یې د امریکا یا نیدرلینډ لوبډله مخته ولاړه سي. پاکستان په ای ګروپ کې دی، او له دې ګروپ څخه د هند لوبډلې وار له مخه دویم پړاو ته ځان رسولی دی. د دې ترڅنګ له بی ګروپ څخه سریلنکا او زمبابوې وتلي، له سی ګروپ څخه ویسټ انډیز او انګلستان وتلي، او له ډی ګروپ څخه بیا نیوزیلینډ او جنوبی افریقا دویم پړاو ته لار موندلې ده. په مهمو لوبډلو کې آسټرېلیا او افغانستان په رسمي توګه له نړیوال کپ څخه بهر سوي دي. د شل اوریز نړیوال جام لوبې د فروری پر اومه په هند او سریلنکا کې پیل سوي وي، او د پای لوبه د مارچ پر اتمه ترسره کیږي. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو، که د خبرونې تر پایه را سره واست، نو دوه رپورټونو په ګډون به یو شمېر نور هم واوري. د خیبر پښتونخوا د باجوړ په ماموندو کې د سرحدي ځواکونو پر یو مرکز په برید کې لږ تر لږه یولس عسکر وژل شوي دي. یو ځایي کس وایي
ډېر لوی تشویش په دغه علاقه کې هم خور شو، کوم چې دغه علاقې ته سړی ځي په ښار مینځ په دغه لارو کې عنایت کړی، بازار چې کوم دی دغه راځي، د ښار بازار راځي، پاټک بازار راځي.
د افغانستان خوست او ورستانه سوي کډوال وایي دوی په مالی مرستو ته سخت اړتیا لري. د یو خیریه ادارې لخوا مرسته ترلاسه کوونکی کس مشال رډي ته وویل
مونږ دومره مجبوري ورته درلوده، لکه سم مې دي په خدای چې بېګا شپه نه بله شپه زما کور ته درې شپې مې بچیان نه اړوله، بل چا تېلۍ راته راوړه زما په کور کې وغورځوله.
د چارسدی په بیگم نسیم علی خان پوهنتون کې د هنرمندو میرمنو دوه ورځنۍ میله نن پای ته رسېدلې. یوه ګډونواله وایي
داسې چې موږ خپله تیارو په خپلو لاسونو باندې کو، کارونه یې هم پرې کوو او جوړول هم په خپله کوو، خو موږ سره داسې څه وسایل نشته چې دا کار موږ مخکې بوتلی کو، یې بل چاته وښولو. داسې
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې نن د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د امنیتي ځواکونو پر یو پوستا له هغه وروسته د برید د وژونکو شمیره زیاته سوه، چې هلته تیره شپه وسلوالو د امنیتي پوستي سره خپل له بارودو ډک موټر ټکر کړی و. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر نن په بیان کې وویل چې دوی په دې پیښه کې دولس وسلوال هم وژلي دي. په بیان کې راغلي چې د دې زورور برید له کبله په نږدې کورونو کې یو ماشومه هم وژل شوې ده. چا تر اوسه د دې برید ذمهواري نه ده منلې. د مشال رډي خبریال شاهنواز ترکزی تفصیل راکوي.
د باجوړ په ماموند کې په عسکري ځواکونو برید کې یو لس غړي وژل شوی. د پوز د مطبوعات واداري آی ایس پی آر په خپل ویبپاڼه د فروری په ولسمه لیکلي دغه پیښه کې د یو لس غړو نه علاوه یو مقامی ماشوم هم مړ شوی او اووه تنه نور زخمیان شوي هم دي. پوز دعوه کوي چې هغلته په جوابي عملیاتو کې دولس وسلوال هم وژلي. دغه چاودنه په 14 فروری ماسخوتن شاوخوا 8 بجې شوې چې د باجوړ د پولیسو او د عسکري ځواکونو د سرچینو په خبره وسلوالو د بارودو یو ډک ګاډی هغلته یو هغه جماعت چې په کله سمودینه د ملیشیا د پولیسو غړي پراته وو وروستلو اول وزوي. د باجوړ د خلوزو اوسیدونکو او د دغه سیمې د کلیوال کونسل چیرمین ملک شاه ولی خان محمود وایي دوی ماسخوتن ډوډۍ خوراک ته ناستو چې دغه چاودنه وشوه.
یو ډیر زورور درس وشو او د درس د آبادی په مونږ باندې په خوځېدو شو. لا مونږ منډې کړلې، مونږ کو زلزله ده بار ته ووتلو، کور لټولې واړه، نو بیا وروسته خبر شولو چې دلته څه چاودنه شوې ده.
دغه چاودنه د لوی ماموندو په ملنګي نومي جماعت کې شوې، او د ځای خلکو په خبره هغلته لا په تیرو وختونو کې وسلوال وسېدل. چې باجوړ کې عسکري عملیات وشو، دغه جماعت کې بیا سکیورټي غړي میشت شو، او دا یو داسې ځای وټاکل شو چې ګوندې دغه یو سکیورټي پوسټ وي. ملنګي جماعت د نعمت خان کلی په منځ کې جوړ دی چې دغه سیمه د خار هډ کوارټر شاوخوا 25 او 30 تر دغه زیات کیلومتره فاصله کې په مغرب اړخ ډیورن کرخې ته څیرم آباد ده. د خار باجوړ د کاروباریانو د اتحاد جنرال سیکرټري سجاد کاروان وایي باوجود د دې چې د روژې لپاره خلک بازارونو ته وځي، نن په بازارونو کې ګڼه ګوڼه ډېره کمه ده.
منګ ته دغه اطلاعات رال چې رقم زخمیان دی او د خان هسپتال تر اوړل نو پاغي باندې هم دوباره فایرینګ شوی په ایمبولنس باندې د دغه له وجې هم ډېر لوی تشویش په دغه علاقه کې خور شو او پاغه او بیا د دې سره سره کو زتا او ستا په دغه مقامي ستا باندې د بازارونو حواله سره خبر هو کم چې دغه علاقې ته سړی ځي په مینس دغه لارو کې عنایت کړي بازار چې کوم دی دغه راځي د خار بازار راځي پاٹک بازار راځي اوس خو د دې چې کوم د فوج کنوایان دي خبر روان دي چونکی دغه انا پاٹک بازار چې کوم دی یا د عنایت خلا بازار چې کوم دی دغه ورته بند شوی دی تاجر برادری د هغه ځي چې کوم صدور دی هغه اعلان وکړو د بازار د بندېدو حواله سره
نعمت خان کله د محمود یو لري او پسمانده سیمه ده نو د ځای خلکو په خبره هغه ته د ریسکیو یو لس په وشغړې هم په وخت نه ورسېدلی خلکو په خپلو لاسو د خاورو د لاندې بند شوي مړه او یا ځوندې تنان راویستلو عملیات پیل کړي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی د دغه پیښې غندنه کړې د زیاته کړې چې د وسلوالو ضد عملیات لا تند کړی شي شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي
مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو افغانستان ته له پاکستان او ایران اورستانه سوي او همدغه سي په هیواد دننه به کور سوي خلک له سختو مشکلاتو سره ټکوي د فروری پر 14 په دی خلکو کې په خوست کې د سعودي د بادشاه ملک سلمان خیریه بنسټ لخوا په زرو کورونی باندې خوراکي توکي د مرستو په توګه ویشل سوي دي د مرستو ترلاسه کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی له سختو مالی مشکلات سره مخامخ دي تفصیلی د مشال ریډیو خبریال نجیب لالو خیل په دې رپورت کې راکوي
په خوست کې د ازل د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه بنسټ په مالی ملاتړ د کورنۍ بزای شویو او په ورسې میاشت کې له پاکستان څخه دراستنه شویو پر زرو کډوالو کورنۍ چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې میشتي د خوراکي توکو بسته وویشل شوې د مسؤلینو په وینا مرسته ورکوونکي خیریه ټولنې له دې مخکې په لوګر او پکتیکا ولایتونو کې هم په ورته توګه کډوالو کورنیو ته مرستې ویشلې دي د یاد برنامه یو تن منتظم شازمین هلال مشال راډیو ته وویل
د خوست په ولایت کې زرو اړمنو کورنیو سره مرسته ترسره کیږي چې په دې اړمنو کورنیو کې داخلي پیژندل شوی مهاجر کونډې اطمینان شامل دي او خوراکي توکي کې 50 کیلو وړي دي 5.5 کیلو بوره ده 15 کیلو لوبیا دي 15 کیلو وریجي دي او 15 لیتره مایع غوړي دي
په اوس وخت کې بیکاری او سډیره ده د حالت په ځانګړي ډول د کډوالو پر هغو کورنیو ډېر اغېز کړی چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران څخه راستنه شوي او تر اوسه یې د کار او مزدورۍ لارې چارې ځانونو ته نه دي جوړې کړي د مرستې او تن ترلاسه کوونکي لال جان وویل
موږ دومره مجبوري ورته درلوده د قسم مې دی په خدای چې بېګا شپه نه بله شپه زما کور ته درې شپې مې بچیان نه اړوله بل چا تیلوی راته راوړه زما په کور کې وغورځوله او دا غنم چې ورکوله دې غنمو ته ډېر ورغلم راته میلاو نه شو نوم مې پکې رانغلو بیا ما زده خدای شته بیا دا دې اوس دا مرسته را رسېدلې ده خوشحاله یو زموږ مشران باید زموږ د ټول مهاجرانو کوم چې نوي راغلي پاکستان نه که شل لکه که 15 لکه راغلي دا ټول راغلي باید دې ټول ملاتړ وکړي د زړو مهاجرو ضرورت نه دی دا نوي مهاجر ضرورت ورته لري
خوست راستنه شوي کډوال وایي د دوی په منځ کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې سرپرستي یې کونډې ښځې او سپینګیرې سړي پر غاړه لري او د کار او مزدورۍ څوک نشته یو بل کډوال سیف الرحمن خزان وویل
زه خو شکر د ځوان یم داسې سپینګیري داسې کونډې سیسترې دي چې هغې ډېر ضرورتونه لري صحیح ده ما ته دا راغله ډېر او لکه د الله په دربار کې یو رقم ده یو رقم یې الله قبلوي زه په خپلو ته ضرورت لرم خو زه به هم ځان ته فیدا کړم داسې نور مهاجرین دي چې هغې هېڅ کار روزګار نه لري لکه دغسې ګرځي نو زه د مشرانو نه او ټولو نه دا غوښتنه او دا هیله کوو چې باید چې موږ ته مخ راوړی او موږ سره مرستې او کومکونه دا وشو چې باید چې نور هم راسره وکړي
د سعودي هیواد یو خیریه بنسټ په خوست کې داسې مهال د شته کډوالو یوې برخې ته د خوراکي توکو بستې ویشي چې روژه را نږدې شوي او ښایي ځینې پاتې کورنۍ به د روژه ماتې په دسترخوان د خوړو پوره څه ونه لري یو بل تن راستون شوی کډوال یادګل وایي
یاره ضرورت خو داسې ده چې دا څوره خلک دلته راغلي دي 600 کسه دي 300 کسه دي دا دور اندازه خراب دی چې د غیز او د بیګا د لنګ وړو نهسته خوراک توګه نهسته روزه را روانه ده د دې په پښیما چې خېلې دې په روزه مات کومه نه منای په دې شکل دیش کې دا ټول خلک دي دا ټول خوشاله دي
په خوست کې د کډوالو چارو د ادارې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې شاوخوا 2000 داخلي بې ځایه شوي کورنۍ په همدې توګه له ایران څخه په انفرادي ډول راستنه شوي 1500 کسان او په دې ځای کې بیا د میشتو 2000 کډوالو کورنیو پاتې هغه یې له پاکستان څخه په وروستیو میاشتو کې راستنه شوي او د خوست په بېلابېلو سیمو کې میشتي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
مشال رادیو ته غوږ استوردونکو د خیبر پښتونخوا د چارسدی په بیگم نسیم علی خان په هنتون کې د هنرمندو میرمنو دو ورځنی میله نن پای ته رسیدلې ده. په دې میله کې ګڼو هنرمندو میرمنو ګډون کړی او خپل لاسي توکي نندارې ته وړاندې کړي دي. دوی مشال رډیو سره په خبرو کې وویل چې دا هر څه دوی په لاس جوړوي او پلوري، خو دوی په وینا دومره وسایل نه لري چې دغه کاروبارونه پسې پراخ کی او یا یې هم نور ته ورزده کړي. د مشال رډیو خبریال شبیر احمد جان له دوی سره غږیدل.
دا مشال رډیو قدرمنو اوریدونکو، د چارسدې په بیگم نسیم علی خان کمپلیکس کې موجود یم، چرته چې د خیبر پختونخوا د خیر خیګړې یا سوشل ویلفیر محکمې لخوا د هنرمند زنانو په نوم باندې یو میله دوه ورځنۍ میله تیار شوې ده چې دا به تر 19 فبراير دوامدار وي. په دې میله کې نه یوازې د چارسدې بلکې د صوبې د نورو ضلعو نه هم هغه زنانه راغلي دي چا چې په لاسونو باندې هنرونه زده دي، مختلف توکي دي، هغه په خپل لاسونو جوړ کړي دي، هغه داغه سټارونه لګیدلی نندرتون د پاره خودلی شوې دي. په دې کې د سوشل ویلفیر محکمې او نور غیر سرکاري سازمانونو چې دوی سرپدې کې مرسته کوي غړون کړی دي. دغه سټال لګون کې او دغه هنرمند زنانو سره خبرې ترې کوو چې دوی د خپل کار په حواله باندې سوي او بیا د دا ډول نندرتون او د سوشل ویلفیر محکمې حکومتي مرستو په باب باندې سوي. ډېر مننه. دا وخت مو سره موجود ده زرمینه بیبي، څوک چې د زنانو بیګونه یا پرسونه جوړوي او د شند سکول بیګونه جوړوي، هغه دلته کې د نندرتون ته خود دغه نو پښتنه کوجی تر مسجد تاسو هرکلی وای سب وای په خپل باندې
اسی زلم خپل تیارو په خپل لاسونو باندې کو کارونه یاب په کو او جوړول هم په خپل کو، خو مو سره داسې وسایل نشته چې دا کار مو مخکې بوت لګو یا بل چاته او خول داس کې دا خو بس لکه دوه مر چاته پته نه لګي کنه. مو پهل ځل باندې زه ترالو چې خلکو ته پته او لګي چې دا کار زمو بهر ته اوزي د کلی خلک چې ضرورت وي د سکول بیگز بین وای چې جوړ کړه لا وای ته جوړ کو ورکول.
ډېر مننه بیبي. دلته کې سوشل ویلفیر محکمه کې کم پیشل خلق دی ادم به مختلف مازورو کار خلق دی، هغه د لسنو کوم جوړ تو کی دی داغي هم سترنو لګی دی داغي نندرتون هم دل تکی دی. نو سندل حیات مو سره ولال دی چې پستر ګو نابینا دی، نظر ډیر زیات بس تنل لګی دو دغه وینا مطابق چن لګی، دغه خورکه هم نابینا د غو په کور کی دا کوم سیزن دل تکی خود شی ودی دی کی دی کی د کټونو صادرونو وی سویټر دی مفلر دی یو شمیر شین زوین دی ورا دی بخپل وی حیات ډیر مرنه دغه مراته وی چې دا شین ته سنگ ولای اسوګ در سره مرسته کی بیا خرڅه کم ځای او آی مارکیټ تر رسیدل لري حکومتي مرسته در سروي کنه.
تقریبا 2015 پر زمونږه سټونټ لایف کې دامو ځکړ کلاس 8 پورې داغه نه بعد کوشش کوو چې مونږه دا کار مخکې بوزو او الحمدلله روان هم ده. دا ټول وړې نه جوړونکو شیزونه دي، د کې رکټ ساده راځي، بالښتونه راځي، وړې غدې غټې غدې یعنی متکه پکې راځي، دنا علاوه مفلری پکې راځي، شالونه پکې بسرول وال راځي، زنانو چې کم فراکونه وي کوټونه وي نارینو پکې سویټر وغیرہ جوړيږي، دا ټول د وړې کار دي او دا ځ په اورډر باندې کو مطلب دکان وغیرہ زمونږ نشته دي. څنګه چې یو انسان خپل کار آسان ښکار دغه شان مونږ ته نظر ضروری نه ښکاری، کومه نارمل خلک خپل سازان خپل رونه خويند خپل مل پر رکشن سپورټ راکی زمونږ نظر ضروری نه دي، زمونږ کار ضروری، زمونږ اهمیت ضروری دي او مونږ ته هیڅ مشکل پدې کار کې نشته. جی مارکیټ تر سایم لا نشته، صرف اورډر بیس باندې کار کوو ځکه چې هغه شان سپورټ لا مونږ ته نه ملو.
قدرمنو رودن کو د دغه هنرمندو خبره تاسو ور دي. اوس د دې هنري میله مشر ملما چې د خبر پښتونخوا د زنانو د کمیشن سیکرټری دا شازیه عطا هغه هم راغلی ده. دغه نه پښتنه کو چې ردی هنرمند زنانو یا د چکم عدل تکي د مختلف مزورو کار خلکو هي چې کوم غښتنه وکړه چې د دوی مارکیټ ته رسیدي په کار د حکومت مرسته په کار دي، نو په دې حواله باندې حدیث وي.
د دې لپاره خوشاین خبره ده چې زمنګ د صوبې وومن امپاورمنت پالیسی 2026 تر 2030 اپروف شو د کابینټ نه او دغه لانچ په 24 فبراير باندې ده. په هغه کې موږ د سه د دې لپاره لایحه عمل اختیار کړی دی
چې هغه د هوم بیس ورکرز چې کم دي د سکلز مارکیټ ته ورسي او زمونږ انډستریز ډپارټمنټ په دې باندې منګلینګ کوو ټیوټا په منګلینګ کوو چې د هوم بیس ورکرز د کار مارکیټ ته ورسي
دا میلا درجه دوامدار ده په دې کې د 500 څخه سیوا سټالونه لګیدل دي چې په کې زیاتره ځنانه او یا چې کم داسې بیوزله ځنانه لري او په خپل لاسونو توکي جوړ کړی دي هغه ننداري د پاره خو دي دوی ډیر خوشاله دي چې دا نندارتونه ودا تابع کړی دي خو غوښتنه کوي چې خو دي دا نندارتونونه د سبي په بیلابیلو خارونو کې وکړي شي بیا بیا دی وکړي شي او د حکومت غوښتنه کوي چې دی له سرپرستی تومره ورکي چې د دې مارکیټ ته نیغ په نیغه په خپل رسوي ځکه چې دوی وایي د دوی نه دا توکي خلک په کمه بیا واخلي او بیا په لوړه بیا خرڅوي نو دوی ته هغه شان معاوضه نه ملاويږي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي او منظم واکسینونه یې نه دي ترلاسه کړي په دې ملک کې د بیلابیل ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. دې سازمان په خپل ریپورت کې ویلي چې یو شمېر د ماشومان ان د سری پولیو او یا نورو وژونکو ناروغیو پر وړاندې هم نه دي واکسین شوي. په همدې حال کې افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال د روغتیایي مرکزونو د لریوالي او د وسایلو نه درلیدو له کبله شکایت کوي چې ځکه یې ماشومان نه دي واکسین کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه ریپورت لري.
واکسین رسیدګي
وسی ملک زابط چې په روسي کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی کډوال دی وایي د دوی لمیش د زای د روغتیایي مرکزونو د لریوالي لامل یې ماشومان لراستنې دو رئیس تر اوسه هیڅ ډول واکسین نه دی ترلاسه کړی. نوموړي دوشنبه د سلواغي عدل ویشتم ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له پاکستان د ننګرهار بیسود ولسوالۍ ته ستون شوی دی.
نو موږ په پاکستان کې پټیم پټیم ماشومان ته واکسین راته دا واکسین سره به ماشوم صحتمند او خبر اوس دلته موږ نوی راغلي موږ ته واکسین جیم معلوم نه دی او خدای ستاسو موږ ماشومان د واکسین نه بالکل نه غرضه دي لري دي موږ ماشومان مریضان دي کورو کې وړکی دا 15 کلونه کته شي دي دا ټول مریضان څوک ټوخی دي څوک خارښت دي څوک څه شي څوک څه کی.
یو مېرمن چې تازه له ایران افغانستان ته ستنه شوې او نه غواړي پراپور کې نوم خپور شي وای د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نو موري وویل سره د دې چې تر روغتیایي مرکزې د تګ لپاره د موټر کرایه نه لرله خو هڅه وکړه چې خپل کوچنی ماشوم د واکسین مرکز ته د واکسین کولو لپاره یوسي.
مخفل ماشوم هر ځل واکسین کولو ته وړی دی سره دی چې آن د موټر کرایه مې نه لرله او روغتیایي مرکز هم لري و. نور ماشومان مې په ایران کې واکسین شوي او دا یو کوچنی هر ځل دلته واکسین کولو ته وړم او واکسین ورته تطبیقوم.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي او منظم واکسینونه یې نه دي ترلاسه کړي په دې هیواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. دې سازمان په خپل راپور کې چې د سلواغي یا دلوي پشپګشتمه خبر کړي ویلي یو شمیر دغه ماشومان آن د شری یا سرخکان پولیو او نورو وژونکو ناروغیو په وړاندې هم نه دي واکسین شوي. د ډبلیو ایچ او په راپور کې راغلي چې د لومړنۍ روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو او د رسنیدونکو ماشومانو په پیژندلو سره توانېدلي چې هغوی د افغانستان د واکسین په ملي سیستم کې ثبت او واکسین کړي. د راپور له مخې د واکسینایسیون په ملي سیستم کې د ماشوم ثبت کول او هغوی ته کارت ورکول نه یوازې هغوی د ژوند ګواښونکو ناروغیو پر وړاندې خوندي کوي بلکې کورنیو ته هم د روغتیایي خدمتونو اسانه لار برابروي. په راپور کې د افغانستان لپاره د یاد سازمان د استازي ډاکټر اډوین سینزا سالوادور له قوله راغلي د ټولنې د فعال ونډې او د روغتیایي خدمتونو د دوامدار ملاتړ لارې موږ کولای شو ډاډ ترلاسه کړو چې هیڅ ماشوم له پاملرنې بې برخې پاتې نشي. د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د رسنیدونکو کورنیو په منځ کې هغه ماشومانو ته چې واکسین نه دی ترلاسه کړی رسیدنه د خطرناکو ناروغیو لکه شری او پولیو د خپرېدو د مخنیوي او د تر ټولو زیانمنونکو وګړو د ساتنې لپاره اړینه ده. دا په داسې حال کې ده چې په تېر یو کال کې له بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان څخه سلګونه زره افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دوی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خراب اقتصادي وضعیت او د روغتیایي خدماتو د نشتون له ستونزو سره مخ دي. افغانستان ته د بیرته راستانه شویو کډوالو له لارې د پولیو وایروس انتقال هم یو جدي اندېښنه بلل شوې. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ 13 میاشتې ټینګار کړی و چې ټول هغه مسافر چې د افغانستان او پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو واکسین ترلاسه کړي. دغه بنسټ په خپل ایکسپانه لیکلي چې د هر عمر کسانو واکسین کولای شي د هیوادونو ترمنځ د پولیو وایرس د لیږد مخه ونیسي. لبل خو ملګرو ملتونو سازمان د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د 2.9 میلیونه ماشومانو ژوند د شری نس ناستي او نورو ناروغیو له امله له ګواښ سره مخ دی او هغوی ته روغتیایي پاملرنه حیاتي ارزښت لري. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف له دې مخکې په یو ګډ اعلامیه کې ویلي و چې د 2015 کال له پیل څخه تر اګست میاشتې پورې په شری ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر 8500 تنو ته رسیدلې. د دې ترڅنګ ډبلیو ایچ او په خپل راپور کې ویلي چې د 2015 میلادي کال له پیل څخه تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې 193 ماشومان د شری له امله مړه شوي او د تیر میلادي کال په ترڅ کې په دې هیواد کې د پولیو 9 پیښې هم ثبت شوې دي.
تاسو مشال رېډي ته غوښتل نړیوال بانک او د پاکستان د شماریاتو ادارې په ورستیو کې په خپل ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د لیک لوست شرح 3.5% ده چې دا په جنوبي اسیا هیوادونو کې تر ټولو کمه کچه ده. ادارې د 2014-15 کال په اړه په سروې کې ویلي چې په 2019 کال کې د هغه کسانو چې د 10 کال څخه عمر زیاتې د سواد شاره 6% وه. شنونکي وایي د لیک لوست د شریک موالي بیلابیل ټولنیز اقتصادي او سیاسي لاملونه دي. تفصیلي د عظمت علي شاه په رپورټ کې
نړیوال بینک او د پاکستان د شماریاتو اداره بیرو آف سټیټسټیک په خپل ګډ راپور کې وایي چې پاکستان کې د لیک لوست شرح 3.5% ده چې دا په جنوبي ایشیا هیوادونو کې تر ټولو کمه کچه ده. اداره د کال 2023-24 سروې کې وایي چې په کال 2019 کې هغه کسان چې د 10 کالو نه عمر سیوا دي د تعلیم شرح پکې 6% وه. د نړیوال بینک د راپور له مخې لوستې کس هغه چاته ویل کیږي چې عمر یې 10 کاله یا تر هغې زیات وي او په ساده عبارت پوهېدلی شي او یو ساده جمله لیکلی شي. د نړیوال بینک د معلوماتو له مخې په جنوبي ایشیا کې تعلیم تر ټولو لویه کچه په مالدیب کې ده کوم چې د 98% سیوا ده. له هغې وروسته په سریلنکا کې 93 او په هند کې د تعلیم شرحه 80% ده. د ورلد بینک یو کارکونکي عمر خان چې لسوار لسو کلونو راسي د تعلیم لپاره کار کوي مشال ریډیو ته وویل چې یوازې په خبر پختونخوا کې د 30,000 سیوا د استادانو او 14,000 نه سیوا د سکولونو کمی ده. د کومې لپاره چې حکومت ته د غټو پنګو ضرورت دی.
چې کومه مونږه فاونډیشن سروې کنډکټ کړی و یا چې کوم اسسمنت هغه د استادانو کړو بیسیکلی دا اسسمنت او چیرته تاسو ته په کوم سبجیکټ کې مسله ده هغه تاسو مونږ ته هایلایټ کړي. نو هغه کې بیا ډېر استادان داسې وو چې هغې بیا خپل گریونسز یعنی خپل شکایتونه ورکړي چې مونږ ته په دې سبجیکټ کې دا مسلې دي او مونږ په دې باندې ځان ایڈوانس کول غواړو چې سیستم روان وي په هغه باندې به ځان پیوي. لکه اوس نن د آرټیفیشل انټیلیجنس دور ده. آرټیفیشل انټیلیجنس که زه تاسو ته وایم مطلب چې نن نه لس کاله مخکې چې چا ډیګریانې کړي دي هغه ته خود دې شي پته نشته. خو اوس که مونږ ځان آرټیفیشل انټیلیجنس سره نارمل کول غواړو نو مونږ دغه سټڈی کول غواړو. داسې استادان هم دي. نو ان شارټ دا چې کوم اسسمنت شو په هغه کې خدا مونږ ته پته لګېدلې وه چې کوم استادان یا څومره استادان په څومره هغه کې کمزوری دی هغه ته کوم ایڈوانس ٹریننگ ضرورت ده. خدا شه مونږ ته پکار خدا دا چې دا مونږ په ټولي صوبې کې وکړو. خو یو ریکمنډیشن به دام لاړو چې را د دې استادانو نه دا تاسو وکړل شي چې تاسو ته مسله په کوم سبجیکټ کې ده.
په پاکستان کې تعلیم لپاره کار کوونکي ادارا پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن وای د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د ماشومانو د زده کړو پوهه له نورو صوبو کم ده. اداره وای چې سلورم ټولګي ماشومان په اردو کې 55%، انګریزي کې 40% او په میت سیا حساب کې 80% نمبر اخستې دي. د ووم ټولګي ماشومان په ساينس کې 30% او په حساب کې 15% نمبر اخستې. پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن وای چې په خیبر پختونخوا کې د هلاکانو په نسبت د زنانه زده کوونکو د زده کړو او د پوهې معیار سیوا دي. د سیډن تر مخه زنانه زده کوونکي په انګریزي کې 50%، اردو کې 3.5% نمبر اخستې. د ماشومان د حقونو په اړه کار کوونکي نړیواله اداره یونیسف د کال 2015 په خپل راپور کې وایي چې پاکستان کې د ماشومانو د ټول آبادې 15% ماشومان د سکولونو بهر دي. د یونیسف د راپور تر مخه په صوبایي کچا پنجاب کې تر ټولو زیات ماشومان 9.5 میلیونه، سندھ کې 1.4 میلیونه، خیبر پختونخوا کې 4.15 او په بلوچستان کې 3.15 میلیونه ماشومان چې د 15 نه د 14 کلونو پورې عمر لري له سکولونو بهر دي. د ماشومان د حقونو په اړه کارکونکو عمران ټکر مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د کم تعلیم او د سکولونو نه د بهر ماشومانو غټ لا عمل معاشي ستونزې او بې وزلي ده.
تابادي زیاته ده، بلداد جیل ته قدرتی او انساني آفات تیر شوی دي. تو اثر د شعور او د بیدارې شرح چې ده نو آقا هم نسبتا کم ده، خو اثر او اثر دا هم یو حقیقت دی چې دلته قربت ډیر دی، مهنګایی ډیره ده. بل خبره مهمه چې کوم ده نو هغه دا ده چې دلته طبقاتي دی، دام تعلیم دی د غریب د پاره چې دی تعلیم بل شانته دی، د مالدار د پاره بل شانته دی. بیا کم تعلیم چې ماشومانو کی نو د بده برغا دلته تعلیم د روزګار د پاره ویلې کیږي، او دا کم تعلیم چې غریبانانو کی نو هغې ته د هغه تعلیم په بدل کې چې دی نو روزګار بیا نه ملاویږي.
د بیور آف سټیټسټیک د شمیرو تر مخه د نارینو په نسبت په زنانو کې تعلیم کچا کمه ده. په ملک کې تر ټولو زیات تعلیم د پنجاب په صوبه کې دی، کوم چې 8.5 سلنه ده. په خیبر پختونخوا او سند کې د تعلیم شرحه 8.5 سلنه، او په بلوچستان کې د کچا یو کم 50 ته راټیټه شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته خوښیست اوریدونکو، اوس هم د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې په بجوړ کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو په برید او د ډزو په تبادله کې 12 وسلوال او 11 سرتیر وژل شوی دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر د فروری 14 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیښه تیر ماښام شوې ده. تر اوسه یوې وسلوالې ډلې هم د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې په شانګله کې د عملیاتو پر وخت 3 پولیس او 6 وسلوال وژل شوی دي. د شانګلې پولیسو د فروری په 14 نه وخته رسنیو ته په لیږل بیان کې ویلي چې د عملیات یې د استخباراتي معلوماتو لتر لاسه کولو وروسته ترسره کړی دي. تر اوسه وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د کډوالو چارو وزارت وایي چې د فروری پر 14 221 کورنۍ له پاکستان او ایران څخه ورستنې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او ایران له 2016 کال راهیسې نه یوازې د افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړي، بلکې په تیر کال کې دغه لړۍ چټکه کړې ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د امریکا لخوا پوځي خطر رد کړی دی. نوموړي د فروری پر 14 په تهران کې د پلویانو غونډې ته په وینا کې ویلي چې ایران دا وړتیا لري چې د ده په وینا د کور په دروازه کې ورته درول سوي د امریکا جنگي بیړۍ ډوبې کړي. د خامنائی دا څرګندونې لغ وروسته مخکې راغلی دي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فروری پر 14 خبري اعلان ته ویلي فکر نه کوي چې ایران به هغه پایلې وغواړي چې له واشنگټن سره د یوې موافقې لنډه کولو په صورت کې مخې ته راتلای شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو، راځو د خبرونې پاتې ریپورتونو ته. تاسو په خبرونو کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سرګندونو په اړه واوریدل. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی له سبا څخه د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو بل پړاو ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له دې خبرو مخکې نن د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې له عمومي رئیس سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې کړې دي. تفصیلیا د نوریاس نوری په رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن د سویس په جنیوا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له عمومي رئیس رافایل ګروسی سره خبرې وکړې. ښاغلی ګروسی له دې کتنې وروسته په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیکل، د هغو مهمو مذاکراتو په درشل کې چې سبا په جنیوا کې ترسره کیږي ما هم دا اوس د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې او هر اړخیزې تخنیکي خبرې پای ته ورسولې. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ایراني لوري هم د دغو خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له میاشتو راهیسې غوښتنه کړې چې ایران د دې هېواد پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل له برید وروسته د هغو 440 کیلوګرام په لوړه کچه غني شوو یورانیمو په اړه معلومات ورکړي چې له هغو سره څه وشول. د ادارې همدارنګه غوښتنه کړې چې تهران د دې ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې څارنه بیرته پیل کړي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې غواړي چې څارونکو د ناتانز، فاردو او اصفهان له اټومي تاسو چې د تیر کال په جون میاشت کې پرې بمونه واچول شول څارنه بیرته پیل کړي. عباس اراقچی له امریکا سره د خبرو د بل پړاو ترسره کولو لپاره سویس ته تللی او ټاکل شوی چې د سه شنبې په ورځ د عمان په منځګړیتوب د امریکا د ولسمشر له ځانګړو استازو سټیف ویټکاف او جارد کوشنر سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې خبرې به په غیر مستقیم ډول او په سویس کې د عمان په سفارت کې ترسره شي. عباس اراقچی تر دې وړاندې په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي وو چې دی په جنیوا کې یو عادلانه او منصفانه تړون ته د رسیدو لپاره له واقعي نظریاتو سره حضور لري او زیاته کړې ده چې هغه څه چې پر میز نه دي د ګواښونو پر وړاندې تسلیمېدل دي. په داسې حال کې چې واشنگټن غواړي چې په خبرو کې له اټومي موضوع ورآخوا د ایران د توغندیو وړتیاوې راونغاړي، خو تهران وایي یوازې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته لیواله دی چې د محدودولو په بدل کې پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه لري شي، خو دا هم نه مني چې د یورانیمو غني کول صفر ته راکم کړي. د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د تهران په وړاندې د ټرمپ د پوځي اقدام له ګواښ سره مل و. ولسمشر ټرمپ د تېرې جمعې په ورځ وویل په ایران کې د رژیم بدلون به تر ټولو غوره څه وي چې پېښېدای شي. ټرمپ د پوځي فشار د زیاتولو لپاره منځني ختیځ ته دوهمه الوتکې وړونکې بیړۍ هم واستوله. ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د اونۍ په پای کې د ایران د مذهبي مشرانو پر ضد لاریونونه له ایران نه بهر د امریکا په ګډون د څو هېوادونو په ښارونو کې ترسره شول. ایرانیانو هم د هېواد دننه د تېرې میاشتې د اعتراضونو پر ضد له خونړۍ ځپنې سره سره د حکومت ضد غږونه اوچت کړل. دوی د خپلو کړکیو له لارې د چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران او امریکا ترمنځ خبرو لومړی پړاو د فبروري میاشتې په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو، خو دوهم پړاو یې د سویس په جنیوا کې ترسره کیږي. سویس د تهران واشنگټن په ډیپلوماسۍ کې مهم رول لوبولی دی او له هغه وخت راهیسې چې په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته واشنگټن د 1980 کال د یرغمل نیونې له کړکې چې وروسته له ایران سره اړیکې پرې کړې، سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا احساس.
مشال رادیو توجه یاست اروپایي اتحادیه په خپل نوي ریپورت کې خبرداري ورکړی دی چې په افغانستان کې سره له دې چې جګړه پای ته رسیدلې، خو د ماینونو او د جګړې څخه د پاتو ناچاودو مهماتو یا وسلو ګواښ پر ځای پاتې دي او د ولسي خلکو په ځانګړې توګه د ماشومانو ژوند اخلي. دغه رپورت کې یادونه شوې چې په تیرو درو لسیزو کې دغو ماینونو او مهماتو لسګونه زره کسان وژلي او یا هم ټپې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
د اروپا د کمیسیون د ملکی ساتنې او بشري مرستو د عملیاتو اداره په خپل نوي رپورت کې وایي سره له دې چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې، خو د جګړو څخه پاتې ماینونه او ناچاودي مهمات به هم د ولسي خلکو ژوند ګواښي. د دغه ادارې نوی راپور چې د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 28مه خپور کړ وایي په افغانستان کې د 1980 کال راهیسې تر اوسه 45,000 کسان د تیرو جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو له کبله مړه یا ټپیان شوي دي. امان الله د کندز اوسیدونکی دی چې لس کاله پخوا یې د یو ماین په چاودنه کې یو لاس او پښه پرې شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې ژوند پیخي بدل کړي.
که معلول نه وای نو ژوند به مې ډېر ښه وای. زه یو فعال زیارکښ او کارګر سړی وم او ډاډمن یم چې ډېر ښه ژوند به مې درلودی. اوس کور کې وزګار ناست یم. اولادونه مې چې د دسترخوان تر غاړې کښېني، نو کله چې یوازې وچه ډوډۍ د خوراک لپاره وي ما نه پوښتنه کوي چې کله روغ هم وی وچ ډوډۍ د خپلله. دا خبره په ما ډیر بد تاثیر کوي. د هغو کسانو زامن چې یو څه درآمد لري کورسونو ته ځي، نوې جامې اغوندي، خو زما داسې نه دي.
د اروپایي اتحادیې راپور زیاتوي چې افغانستان کې د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو ډیری قربانیان کوچنیان دي چې د لوبو یا د څارو د څرولو په محل مړه یا ټپیان شوي دي، یا حقل بالغان دي چې د لرګو د راټولولو لپاره وتیلي یا لزګونه کال وروسته خپل مینو او کروندو ته ستانه شوي دي. ریپورت زیاتوي چې یو شمیر افغانان اوس هم خطر په ځان مني او په داسې سیمو کې کرنه او کار کوي چې د ماینونو خطر پکې زیات دی، ترڅو وکولی شي خپلو کورنیو ته په داسې یو هیواد کې چې د نړۍ په کچه د لوږې شدید ناورین سره مخ دی خواړه برابر کړي. د اروپایي اتحادیې شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تقریبا 10 میلیونه خلک چې د هیواد د ټول نفوس دریمه برخه جوړوي د ژمي په میاشتو او د روان 2016 کال په ترڅ کې د شدید غذایي ناامنۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي چې اروپایي اتحادیه د همکارو مؤسسو لکه د هالو ترست لخوا د ماین پاکۍ د هالو ځلو ملاتړ کوي. افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د اروپایي اتحادیې د دغه ریپورت په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له دې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د همکارو ادارو سره په همغږۍ تیر کال د ماینونو او ناچاودو توکو څخه ککړې 50 کیلومتره مربع سیمې پاکې کړې او 24,000 ډوله ماینونه او ناچاودي مهمات کشف او شنډ کړي دي. مخکې له دې یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر د سلواغي په 14مه ویلي و چې افغانستان د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو د تلفاتو د اوچت شمیر کبله په نړۍ کې دریم هیواد دی. یوناما ویلي و چې افغانستان کې د دغو ماینونو او مهماتو 80% قربانیان کوچنیان دي. یوناما تر دې مخکې ویلي و چې افغانستان کې تقریبا 1.5 میلیون کسان د سخت معلولیت سره ژوند کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
په پاکستان کې د پښتو فلم بنسټګر بلل کېدونکو عزیز تبسم د ستاینې لپاره د خیبر پښتونخوا د کلتور او سیلګری ادارې لخوا یو غونډه جوړه شوې وه چې پکې هغه ته پیروینې وړاندې کړل شوې دي. د فروری پر 14مه د پېښور په نشتر حال کې ترسره شوې دي غونډه کې بیلابیلو فلمي ستورو او له دې سند سره تړلو کسانو ګډون کړی وو او هغه ته یې عقیدت وړاندې کړی او د هغه کار یې ستایلی دی. عزیز تبسم د پښتو فلمونو له هغو جوړوونکو څخه دی چې د پښتو زیاتره نومیالي فلمونه هم ده جوړ کړی دی. د مشال ریډیو خبریاله اسما ګل په دې اړه رپورټ لري.
پېښور نشترحال کې فلم ساز عزیز تبسم ته پیرزونې وړاندې کولو دستوري پر مهال د فلمونو او ډرامو یاد هنرمند عجب ګل مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویل د عزیز تبسم پر رنگ تنان په پیړو کې یو وار زیږیږي چې نړۍ لا نوې فکر او توان ورکوي. داسې خلک نه یوازې د خپل قام په پرمختیا کې غوره کردار ترسره کوي، بلکې په نړیواله کچه هم د خپل هیواد او کلتور په پیژندنه کې مهم رول لوبوي. نوموړي زیاته کړه د عزیز تبسم په شان خلک ټولنه کې د مثبت فکر او پرمخ وړلو کې جوړ لاس لري.
عزیز صاحب دا یو ډیر غټ ډایرکټر دی او ډیر د پای لیجنډ دی. دوی د خپل ژوند ښه کار کړی دی او ښه سکور کړی دی. دا نه بعد ظاهر ده د دې فینانشل مسایل ودي بدل خپل کار مې کول لایف مې او اسن فلم انډستری هغه پیریډ شروع شو چې په هغه کې ډیسټربنس شو کنه. خو بهر هل موږ دې مس کوو او موږ دا وایو چې دې راشي یا د دې په شان نور ډایرکټران راشي دې فلم لږه وده ورکړي. د کلچرل اکټیویټیز د ملک کې ډیر کم شوې دي. خصوصي تور باندې زمونږ صوبه کې بالکل نشته او کشته نو هغه ډیر داسې نه دي چې هغه سډیر خی کنه.
پر عین وخت د پښتو ژبې لیکوال او شاعر اسیر منګل مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویل اوسنی دور کې د پښتون رون کلتور وړاندې کولو لپاره د عزیز تبسم کار او معیار باید خپل کړل شي. نوموړي زیاته کړه د عزیز تبسم کار د فن په نړۍ کې د درسګاه حیثیت لري. هغه ویل رومان دی او یا کسب قاموس قصه د فلم ار اړخی په کتونکو داسې جوړ اثر پرېخه چې تر لسیزو تیرېدو باوجود یې تر نن یاد ساتي.
سټېټس وو د پښتو فلمونو هغه به ځای پاتې نشو نو دا یو کوېشن مارک دی. نو زوال خو هر څه ته وي. زموږ پښتو فلم انډستری د زوال په لور روانه، بلکې زوال پذیر ده. خو کوم وګورو دا خلک وایي چې مو د فلم دغه ختم شو، د سینما اهمیت خو نه دی ختم. تاسو انډیا وګورئ هلته د سینما اهمیت هم شته د فلم اهمیت هم شته ټولو نه زیاته چې کوم دی د تجارت منډی نن سبا د انډین فلم انډسټری ده.
دا چې په اوسنی وخت کې په ځانګړې توګه د پښتو فلم صنعت د پخوا په څیر معیار کې د وروسته پاتې کېدو وجه څه ده؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې فلم ساز عزیز تبسم مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل په فلم د سرمایه کم لګښت، کمزور سکریپټ او په غوره توګه د الفاظو ادایګي د پښتو فلم صنعت په کمزوري کولو کې لوی کردار لري. نوموړي زیاته کړه
ټول دنیا کې فلم زوال پذیر دی او امریکا غوندې ملک کې سائنسدانان لګیا دي تجربات کوي. خپل لور په وینا زو فلم کتور لاړم نو فلم چې شروع شو هغه الک جنې ته یو ګلاب بل ور کوي داسې پورا هاوس کې دو گلاب خوشبو راشی زلزلہ خی زلزلہ چی رازی نو ٹا گولا شی دا سینما چی کم جوڑی کی پدے باندے دانا خرچ رازی لکہ چی عام سینما گانو دس سینما گان باندے چی کم خرچ رازی آگا پا یو سینما باند پہ رازی لگیا دا لیکن دا چی رازی پاکستان تزمہ خیر 25-30 کال بتیری گی ولی دا سے سرمایہ کار بنی چی آگا یو سینما حال باندے دا 30-40 سینما گانو خرچ گئی.
د فلم ساز عزیز تبسم په خبره د اردو فلمونو د ډایریکشن روسته په 1900 کال کې په باقاعده توګه د پښتو فلمونو جوړولو کار پیل کړل او لومړی فلم یې یوسف خان شیربانو جوړ کړ چې د هغه وخت یو کامیاب فلم وګرځید او دغه لړۍ ته پرله پسې دوام ورکړو. عزیز تبسم په پښتو ژبه کې 200 فلمونه جوړ کړي او هر یو فلم یې د خپل وخت سره د کامیابۍ نوی ریکارډ قائم کړی. د عزیز تبسم جوړ کړل شوی د پښتو فلمونو کې انتقام، ټوپک زما قانون، ادم خان درخانه، ګڼکپ، ارمان، نوکر، دروغ رښتیا، خوږ دشمن او خبره د عزت په شمول ګڼ شمېر فلمونه شامل دي. سلور اتیا کلن عزیز تبسم مشال ریډیو ته بیا خپل خبرو کې وویل د وخت تېرېدو سره یې دا خبره حساسه ولا چې د پښتو فلمونو معیار د وړاندې په رنګ پاتې نه شو ځکه یې له هېواده کډه کړې او خپل ژوند په امریکا کې له خپلې کورنۍ سره تېروي. خو نوموړي عزیز تبسم زیاته کړه چې هیله لري راتلونکي کې یو وار بیا د پښتو فلم صنعت د معیاري فلمونو جوړولو جوګه شي خو لوی لګښت او مهنت ته اړتیا لري. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو دا بے طرفہ تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
مشال ریډیو تغورجست د جنوبی وزیرستان سروکی اوسیدونکو د انټرنیټ د نشټوالي پر ضد د فروری پر 14 احتجاج کړو. دوی وایي چې د انټرنیټ د نشټوالي له کبله نه یوازې د زده کوونکو زده کړې اغېزمنې شوې دي بلکې کاروبار هم متاثر شوی دی. دوی د انټرنیټ د بحالۍ غوښتنه کوله. له جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړي ویلي چې په دې اړه به له اړوند چارواکو سره خبرې کوي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د چک سویلی وزیرستان سروکی سیمې اوسیدونکي په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت بحال کول غوښتنې د پوره احتجاج کړی دی. د دغې احتجاج غوښتنې په باره کښې د سیمې یو اوسیدونکی مشال ریډیو ته وایي.
زما نوم شیدا محمد دی، د اپر وزیرستان دروان سره مې تعلق دی. پرون د میز په نوي راغلي باندې احتجاج وشو. احتجاج د میز د نیټورک په حواله سره و چې کومه د غلامي ولا ټاور دو چې مین ټاور دو د دغه د نورې ټاور هغه کنیکټ کړي. دا ټاور د یوې میاشتې راسې مکمله بندو او میز چې کومه متلقه چاپنی دو یا ځینې انتظام یا دو بار بار هم میز درخواست ورته کړی دی چې دغه ټاور دا بحال شي. میز ولکه چې کومه لوکل
پشتون ژغورنې غورځنګ یو غړی په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت بندش په وجه د خلکې مشکلات په دارنګ بیانوي.
مونوم شرزاده ماسی دا کوارډینیټر پښتون ژغورنې غورځنګ تاسی سره روغ د میز په اپر وزیرستان شه بلا تاسری جی 4G نتورک او ور سره چې کوم موبایل نتورک ته هغه هنن سبو رینج یې کام کړای دی. ډېر په کمزوري حالات شه دی. په دغه وجه باندې پارینو په سرویسي سیمه نیو راغلي شه احتجاج وشم. 3G 4G خو اکثر په ټوټل اپر وزیرستان شه بند کړی دی. نشته دی ویسه په موجوده وخت چې پرویسي ډویژن چې کومه ایریا
جیز نیٹورک یوفو نیٹورک ہاں بند کرائی رائے کہ دغه په وجہ د نیوز خلکو په احتجاجي باندې مجبور ده احتجاجي نه کوي چې کوم څوم و میشته ده چې کوم موبایل نیٹورک پای 3G 4G دا هغه د بحال شي نو دغه په وجہ باندې و عوام ته ډیر غټ مشکلات ورته جوړ شوی دي په دله تا چې کوم د نیوز خلک پای په تیار شي سو تلي دي نیوز ته مطالبه کوي چې دغه عوام دا په تیار شي نه سي
مشال ریډیو چې د چک سویلي وزیرستان ضلع اوسیدین کې د انټرنیټ سہولت بحال کول غوښتنې په براکښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل دی چک سویلی وزیرستان ضلع اوسیدین کې د چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې په ضلع کښې د انټرنیټ سہولت بحال کول د پوره د زر بیړواندي اقدامات ده وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
مشال ریډیو تغوږ یاست اوریدونکو، اوس هم د یو بل رپورټ پر لور، په پاکستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د ناسمو معلوماتو پیژندنه او د تایید مهارتونو په سرلیک باندې درې ورځنی تربیتي ورکشاپ ترسره شوی دی. د 16 فروری څخه دغه سیمینار کې چې ترتیب شوی و د غیر حکومتي ادارې لخوا په مریکی کسان ګډونوالو ته معلومات ورکړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا، پنجاب او اسلام آباد نارینه او ښځینه خبریالانو په دې کې ګډون کړی و. په تربیتي ورکشاپ کې پر دې هم خبرې شوي دي چې سیلاب او نورو قدرتي آفتونو پر وخت څنګه غلط معلومات پیژندل کېدای سي. تفصیلي په دې رپورټ کې اورو چې خلدانیاز وړاندې کوي.
په تربیتی ورکشاپ کې خبریالانو ته د اقلیمي بدلون په اړه د ناسمو معلوماتو پیژندنې او د تصدیق په اړه مهارتونه ورکړل شول چې دوی راتلونکي کې غلط خبرونه خپرولو څخه ډډه وکړي او ولس ته کره معلومات ورکړي. د ورکشاپ یو ګډونوال آصف مومند چې خیبر پښتونخوا کې چاپیریال او اقلیمي بدلون باندې کار کوي، مشال ریډیو ته وایي دا یو ځانګړی تربیتي ورکشاپ و چې پکې دوی ته وښودل شول چې د اقلیمي بدلون پیښو دوران به څرنګه د ناسمو معلوماتو پیژنګلو کوي او بیا به اصلي شکل د ولس مخې ته راوړي. دیوای پاکستان د اقلیمی بدلون نه ډیر متاثره هیواد دی، ولې دلته نه خو په رسنو کې دی باندې رپورټینګ کولی شي او نه خبریالان په دې موضوع مهارت لري. نوموړی وای د کره معلوماتو له وجې د اقلیمی بدلون نقصانات تر ډیره حده کمیدلی شي. باید خبریالانو ته د خبرونو د تصدیق په اړه پوهاوی ورکړل شي.
سیلاب کې په 2025 کې ډیر مس انفارمیشن، ډیر ډس انفارمیشن د حکومت لخوا، د عامو د خلکو لخوا چې په هغې باندې د هغې پوه نه وو، هغه خواره شو او هغې د خلکو باندې یو نفسیاتي اثر وکړو، په خلکو باندې معاشي اثر وکړو. ډیر خلک د هغې نه ډیر زیات ډسټرب شول. د حکومت هم یو بیجا کلیم وکړو چې دا یو کلاوډ برسټ دی، حالانکه دا وړاندې نه په مئی کې دا آیډینټیفای شوی و چې ناردن ایریاز چې کوم دي، شمالي علاقه جات چې کوم دي، دلته یو خطرناک سیلاب را روان دی. دا ورکشاپ یو ډیر بنیادی ورکشاپ و چې یاره دلته صحافیانو دا وایي چې یاره کلایمیټ ډس انفارمیشن به څنګه کاونټر کو او کم کلایمیټ مس انفارمیشن دی او ډس انفارمیشن.
د جرمن واچ د کال 2015 راپور تر مخه پاکستان د اقلیمی بدلون نه زیات متاثر کیدونکو ملکونو نوملړ کې په لومړي نمبر دی. د سواد خبریال شهزاد نوید وایي سواد کې د کال 2015 سیلاب دوران ډیر غلط معلومات خپاره شوي ول چې ځایي ولس او بهر ملکونو کې میشت د دوی د کورنۍ غړي په ذهني توګه ډیر متاثره کړي ول. شہزاد نوید زیاته کړی دا سیلاب او نورو قدرتی افتونو دوران غلط معلومات د ناپوهی او په ټولنیز رسنو د زیات ویوز د پاره خبرولې شي چې نقصان یې اولس ترسیږي.
د سواد خبرو کوم په 25 اگست سیلاب راغلی او دغه مخکې چې مو په جون کې چې په 25 جون باندې سیلاب راغلی په پای کې داسې قسمه بلا ویډیوګانې چې وي داسې بلا ته سوران شو هغه د تیر وختونو 2010 او بیا د 2012 او 2015 چې کوم سیلابونه راغلي دا غي زړه ته سوران شو نه بدی سیلاب کې خوار کړی شو نو بدی نه یو خو په معاشره کې یا په دغه ځای کې کوم چې د متاثر شوی د فلډ نه یا ډیزاسټر نه هغه متاثر کیږي یا دغه چې کوم په کورونو کې په غرونو کې چې کوم طرفون ته دخل کوي سوشل میڈیا گوری آغا متاثر کی گی نہ صرف پسوات کی نہ صرف خیبر پختونخوا کی نہ پاکستان کی نہ بلکہ دنیا باندھے یو ڈیر غلط اثر لری دا جالی یا فیک معلومات چوتوں گوری.
بلخوا اسلام آباد کی یونی جی ٹی وی سرا کارکون کی مریم داؤد وائی د اقلیمی بدلون پیخو دوران د خزو ستونزو تا خصوصی پاملرنا پکار دا چی دوی تری زیاد متاثر کی گی
سړی دی کنه اووی دومرا افیکټ کیږي نه لایف څنګه چې خزی دی اووی افیکټ کیږي دی باندې نو اووی ته ډیر نقصان دی اغه سه جسمانی سه ذهنی نو دا هون سيزونه پکې راځي نو اوس موږ جسمانی تور باندې خبرو کو نو چې خزی چې دی اووی ماشومان چا کې دوه ولدي یا چا مهواری مسلې دي نو آی کې دا چې خزو خپل دا سيزونه دومرا فوکس کول نه دی له دومره دهان نو ورکو ځکه چې اووی خیر دی دا هو 15 شپږ ورځې تیرې بشي یا دا چې لګډړ دی خیر دی دا به موږ تیر کو ځکه اوی تا دک کا چې موږ سره وسایل نشته موږ لا څوک دومره اهمیت نه راکې چې موږ زید دې چیز ته وګورو.
په ورکشاپ کې په دې هم ټینګار وکړل شو چې د اقلیمی بدلون نه متاثر سیمو کې کم ډول راپورونه سازول او خبرول پکار دي چې ولستا په هاوی ورکول سره د واکمنو پام دی پلو راو ګرځي چې دا شند د اقلیمی بدلون اثرات کمول د پاره د مخکنا کوټلي ګامونه پورته کړل شي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
د مومندو د انبار اوسیدونکو وای چې د کښت کروندې لپاره د اوبو لکمر سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې د باران په اوبو خپلې کروندې اوبوي. دوی غوښتنه کوي چې باید له مومندو ډیم ورته اوبه ورکړل شي ځکه چې د ډیم لپاره د دوی په وینا د دوی غرونه هم اخیستل شوي دي. حکومتي چارواکي وایي چې هلته د نهري نظام منصوبه نه لري. البته د لس عربو روپیو په لګښت به امبار پړانګار او پنډیالۍ د اوسیدونکو لپاره د څښلو د اوبو بندوبست کوي. شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
د امبار تحصیل اوسیدونکي غواړي د هغوی کروندو ته د مهمند دیم نه اوبه ورکړی شي. دوی وایي دغه بند چې د مومندو په پنډیالۍ پړانګار او امبار سیمو کې د سوات په سیند جوړیږي د دوی ځمکې پکې هم خرابې شوې په بدل کې دوی ورته اوبه ورکړی شي. د امبار اوسیدونکي مقصود خان اتمرخیل وایي سیمه یې د هر رقم کروندو لپاره برابره ده خو اوبه یې پیدا شي.
دلته تاسو ته پته ای یعنی نو دلته د اوبه چې کمی د ډېرې لاندې دي 130-140 گز کې دي دا نیر چې دغه شي نو دې سره د اوبه چې کمه دي ستور دا به هم لږ برابره شي. او بل دې سي چې دلته علاقه چې کمه ده په دې کې 98% ځمکه چې کمه ده د برانی اوبه ده نو دغه ځمکه به هم پکې آباد شي. د ټول تحصیل خو نه آبادیږي خو به هر حال دوه درې ویسو دغه چې کمه ده دا به پکې آباد شي.
میرویس خان اتمنخیل وای سیمه کې په باران کروندې کېږي. ځینې د اوبو کویان هم شته خو ګڼ ځوانان د بیروزګاری د وجې په بهرنیو ښارونو کې مزدوریانو لذي. د وویل که اوبه پیدا شي امکانات شته چې دغه سیمه کې خلک خپل روزګارونه هم شروع کړي.
مبار تقریبا 80% آبادی اغا د چکم انډر گراوند وږي د کوی په شکل کې د کویانو په شکل کې نو داغه سیستم دوی جوړ کړي وو او اغا سیستم چې کوم دی اغا د اوبو چکم سطح ده نو دغه قطر روانه ده نو داغه د وژن زیاتر کویان و شلو نو چې د شو سیستم جوړ شي د نیر د پاره د نیر د اوبو دروستلو د پاره نو ان شاء الله چې دا کوم مسائل دي داغه سره به دا مسائل اوار شي.
د انبار آبادی د اتیا وزرو زیاته ده او ګن خلک غرتنی ساروی هم ساتي. د مومندو د دغه بند جوړونه لپاره د کمشنری انتظامی او ذمہوار مشال رډو ته وویل هغه ته د اوبو د نیر کومه منصوبه نشته ځکه انبار او د سوات د سیند ترمنځ لوی لوی غرونه دي. خو د صوبې حکومت د مومندو د ترقیاتي کارونو لپاره ګمارل شوی مشر او د ډیم د کمیټې یو بل غړي محبوب شیر مومند وای
البته دا خبره ده چې د سکول اوبو سکیم چې کومه ده دا پینډیالې او امبار او پلانګار دی دریو تحصیلونو ته آلریډي د ډیم نه ورته دواره به منظور شوي دي او نور 18 روپو دپاره موږ اپلای د اپروول لپاره دغه ته لیګلی پینډی تک هغه اپروول ورکو او سی ایم سی پیګری شو نو ان شاء الله دا پروجیکټ به شروع کیږي.
د مومنټ ډیم ته جوړېدو نو وړاندې هغه ته دوه نهرونه ترتیب شوی، یو پلان غار او بل دامن نومي سیمتا. هغه باندې کارونه روان دي خو اوبه به هله کروندګرو ته ورکیږي چې په بند کارونه پوره شي. په 2019 کې شروع شوی دغه بند په حواله ویل شي 2025 کې به کارونه ختم شي. خوشو خو یو کال وړاندې بیا ویل شو 2025 په نیمایي او یا له هغه څو میاشتې پس به بند مکمل جوړ شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.